سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه تمو زفرید سیال هر کلی کوم په نننې خبرونه کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ نیمه نړۍ پروګرام هم درتلرو خو په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بې خبري ښودلې وه، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید یې د دوحې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی و. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نومړي معاونیت له دفتر خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر بچی کس بزدوی ورته به د کار زمینه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې پراتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل خره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د رستیو سیلابونو سلګونه مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې دا مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې اوړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې سارې پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې شامل د قضیو کې په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ ده. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصری ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله له دې څېړنو خبر چې خبره دی ویلي چې د اسنادو هغه بکسک پلټل شوی چې ترامپ لسپینې ماړۍ له ځان سره راوړی و. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټۍ نومې سیمې کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټۍ په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي، خو دا شمیر رسمن نه دی تایید شوی. له وړم ورځې راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې به دا واورئ چې پنټاګون وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو د ترهګریزو ډلو د له منځه وړلو وړتیا لري.
کوم بریچ لس ورځې مخکې د القاعده په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعده بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو.
طالبان وایي د افغانانو دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ دی. څومره دا خبره پر ځای ده؟
دا ټول هڅې بهاني دي چې دوی جوړ کړي دي. متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې دي.
اورزغان کې د مالی ستونزو لکبل د رسنیو کارکونکو د دندو پریخودو تر شوې دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاته 19 کسان ټول جواب کړل د ماش په خاطر باندې موږ هغه ته ماش نه سور کولای.
او په نیمندړې پروګرام کې مو د هغه میرمنو له وضعیت خبرو چې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی کم شوی دی.
چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي، خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي.
او نیمه نړۍ د اساسي او بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفری د سیالم. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال کالن کال پرون یوې خبری کانفرانس ته وویل تیر کال له افغانستانه د متحده ایالاتو د سرتیرو وتل د دې ښکارندوی ده چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو دوی باور لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د پنټاګون یو لوړپوړي چارواکي ویلي که په افغانستان کې دوی هیڅ سرتیری هم ونه لري کولی شي ترهګریز وځپي جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښې وخوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالن کال ویلی
زما په نظر کوم بری چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بې خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بې پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاوري تیری وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوهې هوکړه وه او دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغییر کړی. د پنټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې واله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای په خوانی مشر هم وو، خپل یو تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خبره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه 40 میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دی او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او تندروي مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پنټاګون چارواکي وایي چې دوی لا هم افغانستان ته لاسرسی لري او کولای شي دلته ترهګریزې ډلې وځپي، خو له بل خوا په افغانستان کې د امریکا مخکنی شارج دفیر راس ویلسون وایي طالبان د افغانانو ملاتړ نه لري. ښاغلی ویلسون له سکای نیوز سره مرکه کې ویلي طالبان له دې امله واک ته نه دي رسېدلی چې ګڼي د خلکو پراخ ملاتړ لري، بلکې قدرت یې ځکه ترلاسه کړی چې کلونه یې اوږده او سخته جګړه وکړه. راس ویلسون په افغانستان کې لشتو نخوالو سره سره د افغانستان لوستي او هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوې و په دې هیواد کې د بیا بدلون هیله بولي. جزئیات په دې راپور کې.
راس ویلسن چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې د امریکا شارج دفیر و، واکته د طالبانو رسیدل د دې ډلې د اوږدې جګړې پایله بولي. خغلی ویلسن سکای نیوز سره مرکه کې ویلي دا چې طالبان قدرت ته رسیدلی په دې معنی نه ده چې ګنې د خلکو پراخ ملاتړ لري.
دوی لدی عمل وقت نه دی رسیدل چې غنی د افغانستان اکثریت خلکو غوښتل، بلکې لدی عمل قدرت او رسیدل چې د نورو په پرتلې سخت اوګده او په پوره ژمنتیا جګړه وکړه. بل خبره دا ده چې دوی د خلکو ملاتړ نه لري او له همدې عمل دوی او دا هیواد اوس مهال یو لړ ستونزو سره مخ دی.
له طالبانو په افغانستان کې د امریکا د دې پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ د څرګندونو په اړه وپوښتل، خو وایان دی ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې د ښاغلي مجاهد په ګډون ډیرو طالب چارواکو دا خبره کړې چې ګنې واک ته د رسیدو لامل یې له دوی د خلکو ملاتړ دی. خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د دوی اوسنی واکمني په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیوکې او نظر څرګندول تر ډیره محدود شوي او خلک ځان سانسوروي، بیا هم له سختو نیوکو سره مخ ده. طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کار منع کړي او تر خوا یې د بشري حقونو په نقض د مخکني حکومت د سرتیرو او امنیتي ځواکونو او چارواکو په وژنو او د واک په انحصار تورن دي. دغه شان په طالبانو دا تور هم پوری کیږي چې یوازې د خپل ډلې کسانو ته دولتي چوکۍ ورکوي او د مخکینی حکومت ډیری کسان هم په کور کړی دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. مګر د افغانستان په دې شاریدلی وضعیت کې په افغانستان کې د امریکا په خوانی شارز دافیر هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوي د افغانستان د بدلون لپاره یو هیله بولي.
دا په دې معنی نه دی چې زه دا فکر کوم چې د طالبانو سقوط نږدې دی، یا هغوی چې لویدیز پلوه دي، یا هم هغه کسان چې موږ پرې پانګونه کړې د واک نیولو ته نږدې دي. مګر زه تر اوسه هم فکر کوم چې دوی د میلیونونو کسان د بدلون لپاره یو قوت دی او وی به
راس ویلسن که څه هم د طالبانو بیا ژر سقوط لري بولي، خو زیاتوي د اوس هم فکر کوي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره میلیونونه روزل شوي کسان شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ خک له ازادي رادیو واوري. د طالبانو یو چارواکی ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي د فرهنګي محدودیتونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیب د دوشنبه په ورځ په خوست کې خبریالانو ته وویل چې د دوی حکومت د نجونو له تعلیم سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانیستل وځنډیږي. احمد تکل د نجونو د تعلیم لیوی مدافع فعال او د پخانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتو څنګ لمشرې تورپیکی آریان سره په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې درې پوښتنې چې د طالبانو دغه ادعا څومره رښتینې ده.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا و چې د کال په پوره کېدو سره به د اقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یو نوې کړنلار ولس ته وړاندې کړي او چې دغه په اساس به ښوونځي پرانستل شي. خو متاسفانه دا هسې یو پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرحې باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي و او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې واقع
همدارنګه. میرمن آریانو بخی، دوی خو وایي په ټولو مواردو کې تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولي، یعنی هر څه چې په پخوانی حکومت کې و د دوی له نظره د دوی په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دي. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران دانه غواړي، دا خبره څومره حقیقت نشته.
همدا وایم چې کچېری موږ په پرختیا هم د دوی د خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو موږ په ټولنه کې، په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو موږ سروي وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونی لرو چې ماستری ته کچې پورې زده کړې کړي دي. زه خپل چې دا د افغانستان لاغ ولایتونو نه یم چې په کلیو باندې کې موږ ژوند کړی دا، په کلی کې مکتب لوستای دا، موږ لسانس کړی، ماستری م کړی دا او تر دې لا نور هم خپل چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. همدارنګه د ما د کورنۍ نور غړي چې دا اوس په لری پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تیر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعال وي، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړی، دا یو بله پلمه ده. حال دا چې د یو کار په اوږدو کې موږ ولیدل چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارت نه مطرح کړل چې د انجونو خوانځي پرانه زی دینی علماو دا مسله مطرح کړه. کچیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع بار بار مطرح کول او دا غوښتنه یې امارت نه کوله چې خوانځي پرانه زی. دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خدای هڅه دی او پلمه جوړه کړې ده ترڅو د خوانځي دی تړلې وساتي.
د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوه ګونی چلند څه معنی؟
البته دا ډېر نادر مثالونه دي، ډېر کم موارد دي چې ښوونځي د انجونو پرانیستي دي. خو دا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانیستي دي او په باقي ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلي دي، نو دا په دې معنی ده چې دوی د یو حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلاره یو واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانیستل شي یا د تړلي. معنی ده چې د دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات او ستونزې شته دي چې ځینې د دې طرفدار دي چې ښوونځي د پرانیستي وي او ځینې بیا مخالفت لري. په دې برخه کې اسلامي امارات په عنوان د حکومت کچیر تزان مترقي او ځان یو حکومت غنین او هغه ته لازمه ده چې په دې برخه کې په ډیرو نور مواردو کې یو مشخص اداره ولري، مشخص تصمیم ولري او مشخصه پریکړه ولري. هلدا چې دا په دې مفهوم ده چې دوی تر اوسه پورې په عنوان د حکومت مترشي ویني دي، په عنوان د حکومت ځان جوړ کړن، بلکې د دلګي په توګه مترا دي. ځکه هم خو په دلګي کې په یو وخت کې بیلابل تصمیمونه، په یو وخت کې بیلابل پریکړې چې دا متاسفانه د انجونو د خوانځي برخه کې مونږ ګورو. مونږ خوشاله سو چې په ځینو نادر مواردو کې دا رقم ته ده چې خوانځي پرانیستي دي، اما دا په دې معنی چې دا ټول هڅې بهاني دي چې دوی جوړ کړي دي او دوګونه چلند کوي. نو متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ انجونو سرنوشت لا ناروخانه پاتې ده.
د نجونو د تعلیم لیوی مدافع فعال او د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعات څانګې له مشرې تورپیکۍ آریان و چې د افغانستان کې د تعلیمي نظام د محدودیتونو په وړاندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د سپورت لټګره.
د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالیو نیمه پایلو بیته لاره پیدا کړه. د اسلامي هیوادونو د یووالي ورزشي سیالیو په لړ کې د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي شاه محمود نورزی وکړه شول د 100 مترو واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 90 برخه کې وهي او په دې توګه د دې سیالیو نیمه پایلو بیته لاره ومونده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ نورزی تر دې وړاندې دا واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 21 برخه کی وهلی و. د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالۍ د ترکیې په کونی ښار کې روانې دي. د دې لوبو د ځغاستې سیالیو نیمه پایلو به نن شپه کیږي. د غور ولایت په کچه د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال ملي فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې د غور ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې د 100 لوبډلو په ګډون پیل شوې. په دې لیګ کې د ښاروالۍ اتفاق عرش، مایوان، سیاکو، سفیدکو، امید فیروزکو، پیروزی، شاهین، د خراسان د کمپنی گروپ او کوهستان لوبډلې سره سیالي کوي. دا سیالي چې د مرکزی ولایتونو د غوره لیګ سیالیو لپاره د غوره لوبډلې د انتخاب لپاره پیل شوی 45 ورځې به دوام وکړي. هند د آسیا جام کرکټ سیالیو لپاره خپل لوبډلې اعلان کړه. د هند کرکټ پرون ناوخته د خپل ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړ چې په راتلونکي آسیا جام سیالیو کې به لوبیږي. هندي لوبډلې ته مشهور توپ وهونکی ویراټ کوهلی او کې ال راهول بیرته راستانه شوي دي، خو تیز توپ اچونکی جسپریت بومرا د ملا د ټپ له امله په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. د هند کرکټ بورډ ویلي بومرا د دوی له غوره توپ اچونکو څخه دی او په دې خاطر یې په آسیا جام کې نه لوبوي چې نوموړی په پوره ډول راتلونکي نړیوال شل اوریز جام ته تیار شي. د آسیا جام د اګست په 18 په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي چې لومړی لوبه به هم د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي.
تاسی آزادۍ رادیو ته غواګی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانان زده کوونکي او ښوونکي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت څرګندونې ناسمې بولي. د طالبانو د حکومت د سرپرست وزیر د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منی پرون ویلو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندښت د کلتوري محدودیتونو له امله دی. طالبانو له تیر یو کال راهیسې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندیدو د پریکړې بیلابیلې بهانې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبانو وقته لرسیدو وروسته لتیری وکال رئیس د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه پوګته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر پرون دوشنبه خوستا د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. یو ښوونکي نیلوفر وایي
هیڅ سند نشته چې طالبان وایي موږ خلک قانع کوو. همدا اوس موږ خپلوانو له دې امله چې نجونې ښوونځي ته نشي تلی خپل ټول شته یې پرېښودل او ګاونډی هیوادونو ته د خپلو نجونو د زده کړو لپاره کډه شول.
کابل میشتې فروزان د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ردوي او وایي طالبانو له راتګ وړاندې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللې او زده کړې کولې.
به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود
نداره. زمالان ده ایچ فرهنگی ستونز نشته. زکه ده جمهوریت پر محال انجونو درس ویلی، تحصیل کوه، کاری کوه، او لسر یو سر یوزای پر طولنه که پر طول و چارو که شریکی وی.
در جامعه خود شریک بودن.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد راین د دې راپور تر خپرېدو د خلکو د نیوکو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجې کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
ما میخوایم بپرسم که مشکل در کجا؟
وارمو پوښتم ستونزه چیری ده چې ښوونځي نه پرانیستل کیږي. له اسلامي امارت از ما غوښتنه داده چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
مکاتب را بر روی دختران بکشایند.
اخو د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له شپیګل مجلې سره مرکه کې ټینګار کړی چې افغانان غواړي لونی ښوونځیو ته ولاړ شي. ښاغلی کرزی ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د پاکستان پلان دی. ښاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولای په خپلو پښو ودرېږي. د ښځو له زده کړو پرته د عمړه شوي هیواد په توګه یو. سره له دې چې هر ورځ په کور دننه او له بهره له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کیږي، مګر تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم څرک نشته. له دې وړاندې طالبانو په دې اړه د یوې طرحې جوړولو خبره هم کړې، خو ښکاري چې هغه هم یوازې یو بهانه وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
پاورزګان کې درسنیو کارکونکو وای چې د دندو پرې خودو تړ شوې دي. لبلې خو د طالبانو سیمایز چارواکي هم درسنیو اقتصادي ستونزې مني، خو یې هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوی. په دې اړه نور حال اسموګ د همکار پر راپور کې.
پاورزګان ولایت کې درسنی یو شمیر مسولین وای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ډیر کارکونکي ګوښه کړي او یو شمیر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداري ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید ټول رسنۍ خپل فعالیت ودروي. په دغه ولایت کې د سلام روزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د اقتصادي ستونزو له امله نوي سلنه کارکونکي له دندې لرې کړي.
زموږ سره په تیرو وختو کې څلور ویشت کسان خبریالان سره و چې تقریبا لس کسان ته موږ معاش ورکولی او ځینې ځینو سره په وړیا ډول باندې کار کولی. اوس یوازې پنځه کسان لرو چې پاتې نولس کسان مو ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ هغو ته معاش نه شو ورکولی.
له دې سره په دغه ولایت کې د پیوستون غږ راډیو د نشراتو مسؤول شاه محمود همدرد وایي له دوی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاش ورکول کېږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه وی اته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ور باندې وسی. کومې کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ور باندې حل سي، یا هم نه ورکول کیږي یا هم ډیر کم اندازه ورکول کیږي.
د رسنیو مسولان پر افغانستان له واکمنو او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. احسان الله ولسمال چې په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو مدیر مسول دی، ازادي راډیو ته ویل کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسني بد اقتصادي وضعیت سره مخ ډیره سخته وي، رسنۍ چې د رسنۍ په اروزګان کې دا به تړل کیږي او دغه شلکلن لرستراړونه به موږ د لاس ورکو.
په اروزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
نو زموږ پر نړیوالو مرستندویو بنسټونو او په ځانګړې توګه د رسنیو پر ملاتړو بنسټونو غږ دا دی چې له افغان رسنیو په ځانګړې توګه په اروزګان کې له میشتو رسنیو مسولانو، دفترونو او کارکوونکو سره مالی مرسته وکړي تر څو دوی بیا راپورته سي، بیا پر خپلو پښو ودرېږي او بیا هغه مسؤلیتونه چې د دوی ورلغاړي دي په ښه توګه سرته ورسي.
هاخوا پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر اروزګان واکمن طالبان هم په دغه ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې هڅه کوي د رسنیو ستونزې حل کړي، خو تر اوسه پورې په دې کار نه دي بریالي سوي. د بیپلی خبریالانو سازمان او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د سروې د معلوماتو له مخې چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې سروې ترسره کړې، له 1530 رسنیو 211 چاپي تصویري او غږیز رسنیو د بیلابیل ستونزو او د غراس په ځانګړې توګه د اقتصادي ستونزو له امله تړل سوي دي. د دې سروې له مخې په افغانستان کې له 1490 خبریالانو له جملې څخه 15928 خبریالانو خپلې دندې له لاسه
په راپور کې مو واورېده چې په اروزګان کې د رسنیو کارکوونکي د مالی ستونزو له کبله خپل دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم طالب چارواکو د دوی اقتصادي ستونزې منلې دي، خو وایي چې لا تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې دغه ستونزې حل کړي. په دې برخه کې هم ورزو ستاسو لنډو غږیزو پیغامونو ته.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کورونو کې نه داخلوي. او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي عاده اس یا بهر نه دسیسه ده به چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپل اولادونو به تعلیم وکړو، په هم به بچو جنوکو هم په هلکانو لکه څنګه چې په نورو اسلامي ملکونو کې کېږي. او دا هسې یو بانه دی خپل ما ده چې بعضې خلک نه غواړي، چې بعضې خلک نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لونې په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې له عمارتو څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځان نه پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ، بل ملک ته یې نه پرېږدئ، بل ولایت ته یې مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غلش باید موږ بر ملک ته ولاړ نه شي، پرولې بل ملک ته ولاړې نه شي، زیدران پسې را روان دي، پکاشا کوي، نورو لارو ته پرېږدي، نورو لارو ته اړوي.
خرور د طالبانو مداهله د جدي دغه د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي به حل کړي. د دې په وړاندې باندې خلک بیزته کیږي، سود سر بیزته کیږي، وایي تذکری مو د عمارت په نامه دي. اول تذکری مو د عمارت په نامه د جمهوریت ساړول دي، د عمارت په نامه یې کړي دي، اول ته به د خلکو مشکلات ته هم نه کوري.
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د لوړپوړو چرواکو څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل کیږي، اوس څنګه وزن ډېده د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لاهو سول. په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي.
زه د پراه د بلابولک د سیاه ځنګل د کلي یم، حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو چې دغه سره کم د دغه افغانانو سره ظلمونه کیږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه دی. دغه موږ غندو تیسه وګوره استی او اوس د ازادۍ رادیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیا تیس نشروی او ټولو نړۍ ته بیا ښه استی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
بیا هم ستړي مشئ، د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر ټولو مخکې خبرونه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان که د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بې خبري خودلې، خود امریکا د بې پیلوټ الوتکې برید د دوهې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی دی. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نوموړي معاونیت له دفتر خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هیبت الله اخوندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر به چې کسب زدوي ورته به د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د وروستیو سیلابونو سلګونه مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې دا مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې اوړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یو پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنه کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز اسمانی د دوو کسانو په حواله چې لدې څېړنو خبره دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټر شوی چې ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه وروړی وو. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان وو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمېر رسمن نه ده تایید شوی. له وړمه ورځ راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې چیک پوډي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. تاسیز مغرق لازاده رادیو ری قدر ماردون کو پا دویم برخه که با زموگ د نیمه نړۍ پروګرام اوري چې دا د ښځو لپاره ځانګړی شوی دی او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې دوه پروګرامونه چې یو د میرمنو لپاره او بل هم د اساسي او بشري حقونو پروګرام دی تاسو یې واورئ.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ناروغي پر وخت روختون ته تاګ د ټول خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزلی وختیا نه وي، هغه هم خرا نه وي، ځینې مړې اسولې بیا نو ستای ودای لبشو ول وی ته بیا نو یکر بیا نی څوک نسی یو یې سره وای په دمه را زختم زولا کومه مریضې د شابسی سبا په کومه کې به د ایلاند کړی ته د دې وای دا د وطن د وای یو کو ډاکټر څپ ډاکټر باندې ایلاج نه کیږي په اول مر کې سره ته مریض کوم و نه خوري بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټر نو مرته وای ول لبشو وای چې د مرګ کې مستیرا وري مزنه څپوک
رنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخاصخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وایي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونه هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت گیر شوی دی خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر تلاشي. دا خزه مجبوری دی، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي او بل اخر د درد مړ کیږي. دوی نشي کاوله چې ډاکټر تلاشي، کوم ډاکټر ته پرې نه دی. بل اخر د زهري کېده چې زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره څو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې قزو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس، نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ، نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي، نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه و ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغه صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري، د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي، نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به وکړم.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420214401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذر ته زره خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. خوشاله يم چې به هم اساسي درنو زر کې ازره شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په تړه او بحث لرو. په بحث کې هم را سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودي، افغان حقوق پو. په پیل کې به نجمان صاحب ته خلاصو. نجمان صاحب، کدارته وای چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشري حقوقونه په اساني سره منسته نه درغلي، د بشری ټولنې وګړو استرې ګډون کې مبارزه کړې دي او په دې لار کې استر بریا لټوبونه ترلاسه کړې ده. همدار از ویل شو چې حقوق جمع د حق دی او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. ده سفر حق یا ده آزادی په معنا ده تک او را تک دیواد دننه او به هر که ده دیواد هر وگری حق لری بدون ده کمستونزی سفر او کی، یعنی ایواد هر وگری حق لری بدون ده کمستونزی بدون ده کمجال هر چیرته هر زیته هر ولایت تا نیواد هر ولایت هر دقیقه باید سوکی سفر اوکی، یعنی بدون دکستونزی حق لری چه دا سفر اوکی او دا اخپل آزاده اینه استفاده اوکی.
آیا پا نریوالو قوانین و اسنادو که دا سفر دا حق پتراو تراغلی نجمان سیب کچنگا؟
استاسو دی سوال پا مورد که باید بایم چه نریوالو قوانین که دیر موارد دا سفر حق پا مورد که دا، یعنی پا نریوالو قوانین که زیاد موارد باندې تاکید شوی دی، به خصوص د سفر حق په مورد کې. مثلا د حقوق بشر جهانی اعلامیه، د حقوق مدنی او سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون، د تک او راتک آزادی تایید کړی ده. د حقوق بشر جهانی اعلامیه د لسم ماده بیان کوي چې، یعنی دیر لسم ماده دو حقوق جهانی حقوق بشر اعلامیه بیانوی چه هر څوک حق لري د ایواد دننه او به هر آزادانه تک او را تک وکی، یعنی هر څوک کولی شي د ایواد دننه به هر، یعنی آزادانه کولی شي څوک تک او را تک وکی. او هم دارنگ دو حقوق مدنی او سیاسی مساق دو لسم ماده صراحت لري چې هر څوک په یو ایواد کې قانوني مقیم وسی د تک او را تک حق لري، یعنی دلته یعنی هدف د دې میثاق داده چې، یعنی په اساس د پاسپورت او ویزه، یعنی قانوني تګ کړی او بل هیواد کې کولای شي چې، یا به هر کې کولای شي چې قانوني کولای شي تک او را تک وکړي، یعنی قانونی مقیمی، یعنی قاچاق در طریق لار نی، قانونی در طریق لار وسیگی او پاسپورت ویزا ولری هغه اساس کولای شي چې هلته څه وکړي، تګ او راتګ وکړي او د ازادۍ نه استفاده وکړي.
په ملي قوانینو کې څنګه دا موضوع یاده شوی کنه؟
افغانستان اساسي قانون 9 ماده بیان کوي چې هر افغان حق لري د ایواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغه سیمو پرته چې قانون منع کړی وي. دوهم پاراګراف هم بیانوي هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي او بیرته راستون شي. دولت له ایواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي او بعضی محدودیتونه قانوني محدودیتونه هم شته. بعضی محدودیتونه هم شته، مثلا کیدای شي چې د ازادي په محدودیتونه هم مخامخ شي، لکه په خاطر د عمومي نظم او امنیت، مثلا جنگ په حالت کې، یعنی جنگی حالتی هلته محدودیتونه شته. کیدای شي چې دولت یا حکومت هلته محدودیتونه وضع کړي، یا مثلا محکمه حکم په اساس، یعنی په محکمه حکم اساس هم کیدای شي چې یو تعداد وګړي هیوادوال هم د حقوقي محدودیتونه وضع شي. مثلا کیدای شي نشي کولای چې بعض نقاطو ته سفر وکړي او نور موارد هم شته. په دې مورد کې نور موارد هم شته چې په دې حالت کې دولت کولای شي چې محدودیتونه توکي وضع وکړي. او همدارس د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی مورد کې وای ټول زمکه د خدای او بندگان ده، وای چې هر چیرته استاسو خیر دی سفر او اقامت وکړي. یعنی په اسلام کې هم کوم محدودیت نشته په سفر په مورد کې، دی حق په مورد کې هم تاکید شوی دی. تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې تاسو هر چیرته چې تاسو خیر دی هلته څوکي سفر وکړي او اقامت.
نجمان سه پوسنه شرایطو کې البته په افغانستان کې دغه حق تاسو څنګه ارزوي؟
استاسو د دې سوال پک لا باید وایم چې په اوسنۍ شرایط کې دغه حق، یعنی د سفر حق، یو څه مشکلات سره مواجه ده. په دې خاطر چې نظام نوی ده او د سفر حق په مورد کې مشکلات وجود لري، یعنی بعضی وختونه هیوادوال ته ستونزه پیدا کیږي. په دې مورد کې دولت ته پکار ده خپل محدودیتونه حقوقي قواعد سره سم مشخص وکړي، لکه محدودیت نقل وسایل، محدودیت اوضاع او احوال، محدودیت مجازات او امنیتی موازین، دستور د پاتې کېدل، محدودیت ممنوع الخروج کېدل، نظارت قضایی موازین او نور موارد ته باید توجه کی او حقوقي قواعد سره سم دا موارد ته توجه کی ترڅو د استونزه مشکلات چې وجود لري د رفع شي.
د حکومتونو مکلفیتونه څه دي چې څه باید وکړي ترڅو د سفر حق نقص نشي؟
د حکومت مسؤلیت دا ده چې اول قدم کې، لومړی قدم کې باید پاسپورت توزیع ته توجه وکړي. په دې خاطر چې موږ ایوادوالو ډېر مشکلات لري په اخیستو د پاسپورت، یعنی جدي مشکلات لري. حتی په میاشتو نشي کولای چې یو پاسپورت واخلي، یعنی دا ستونزه د اوس نه ده، دا ستونزه تقریبا 40 کېږي چې دا ستونزه شته او مشکلات په پاسپورت په برخه کې شته. او نشي کولای چې یو هیوادوال چې حق ده پاسپورت، قانوني حق ده چې باید واخلي، د کې مشکلات وجود لري. یعنی د مورد کې باید دولت مکلفیت ده چې تدابیر ونیسي، یو لار ورته پیدا کی. یم په نظر دغه اوسنۍ تشکیل د پاسپورت ریاست کافی نه ده، یعنی باید تشکیل څو برابر شي تر څو وشکولای چې زر زر رسیدگی وکړي، په دې خاطر چې پاسپورت متقاضی زیات ده او تشکیل کم دی که باید تشکیل څو برابر شي چې تر څو د مشکلات شي. او نور تفاهمنامه همکاری د ایوادوالو په سفر سهولت له خاطره باید امضا شي، برخی ایوادو سره باید تفاهمنامه امضا شي، تفاهمنامه همکاری د مورد کې تر څو سهولت پیدا شي د ایوادوالو تګ راتګ ته. او بل کنسولی خدمات باید فراهم شي. او نور بل مورد باید د امنیت د شهرونو سي تر څو هیوادوال شي کولای چې یا ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي، او دولت مکلف ده چې امنیت ونیسي تر څو هیوادوال شي کولای خپل دغه حق نه د تګ راتګ حق نه استفاده وکړي. او دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه مورد ته توجه وکړي تر څو هیوادوال وکولی شي چې آرام سفر وکړي او د دې ازادۍ نه یعنی د دې خپل حق نه استفاده وکړي.
کوربدان نجمان صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو د پوهان ډاکټر نجمان مسعودی افغان حقوق پوه خبرې د سفر د حق په تړه واوریدي، او دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو په لویه لاس بارم الله مو مل شه.
قلمونا خرج شل کتابونا خرڅ شول قوم پرستان خرڅ شول هم کامریډان خرڅ شول د کښالو بچاؤ دے دو دزمکا